افغانستان کې مخام وبجه شوې په تو شی بو کې زمو همکار فريد سيال د ځوان فکر اونیس پروګرام وړاندې کوي. خو پایل دې سات په خبرونو کوو. ایرانی رسنۍ د ایران د ولسمشر بهرنیو چارو د وزیر او نورو چارواکو د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره هیواد ته د طالبانو د حکومت د وجک پوړي پلاوي د ورتګ خبر ورکوي. د ایران د محصلینو خبري اژانس ایسناد راپور له مخې د دغه پلاوي په ترکیب کې چې د ولسمشر ابراهیم رئیسي او د ملګرو د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره تهران ته ورځي، د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی شامل دي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د دغه سفر په اړه رسما څه نه دي ویلي. ابراهیم رئیسي او مل پلاوی د یکشن بی پورس په ختیځ آذربایجان کې د یوه بند پرانستلو په مراسمو کې له ګډون او د آذربایجان له ولسمشر الهام الیوف سره له کتنې وروسته بیرته تبریز ته په لاره وچه. هلیکپټر یې د راپورونو له مخې د هوا د خرابوالي له امله د دیزمار ځنګله په غرنۍ سیمه کې راولویده. د طالبانو حکومت یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې د خپل حکومت د په رسمیت پیژندلو غوښتنه وکړه، ترڅو په وینا یې د افغانانو ستونزې حل شي. دا غوښتنه په دوحه کې د طالبانو د سفارت سرپرست محمد نعیم نړیوال امنیت فورم په 14مه دوره غونډه کې پرون دوشنبې کړې ده. هغه ویلي طالبانو د امنیت په تامین او د نشه یي توکو په مخنیوي کې کوټلي ګامونه پورته کړي او په دې سره د نړیوال امنیت په تامین کې برخه اخیستې. د هغه په وینا دې حقایقو ته په کتو نړیوال د اسلامي امارت په رسمیت پیژني او د افغانانو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. پاکستانی چارواکو نن سه شنبه له خلکو غوښتي دي چې د ګرمې هوا له کبله له خپلو کورونو ونه وځي. د ګرمې هوا دې څپې د یخچالونو د ویلې کېدو او د سیلابونو د راوتلو ویره هم ډېره کړې ده. پاینال کې د پاکستان په ګڼ مېشت ایالت پنجاب کې د 3 میلیون ماشومانو ښوونځي د یوې اونۍ لپاره رخصت شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ نن سه شنبه اعلان وکړ چې د ویست انډیز ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی ډیوین براوی په شل اوریز نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د توپ اچونې د برخې د سلاکار روزونکي په توګه ګمارلی دی. کرکټ بورډ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی براو به خپله دنده تر شل اوریز نړیوال جام مخکې پیل کړي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشي. ځوان فکر پروګرام کې مو ز فريده سيال ستاسي قربانه يم. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر دولتي اژانس د تیری سور میاشتې په 19مه نیټه د طالبانو حکومت د ویان زبی الله مجاهد له قوله خبر ورکړی و چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د حکم له مخې د دولت د نونس ادارو له ډلې څخه اتي له یو شمېر وزارتونو سره مدغم شوي دي. مجاهد زیاته کړې و چې دغه کار د تشکیلاتي پرسوب د لوړو لګښتونو د مخنیوي او د ادارو د ښه مدیریت په موخه ترسره شوی دی. د مجاهد پټوکو د تفتیش عالی اداره د معاونیت بوست د احکام او فرمانونو د څارنې او تعقیب له ریاست سره د افغانستان طبي عالي شورا د عمومي ریاست په بست کې د عامې روغتیا وزارت سره د خوړو درملو ملي اداره د معاونیت په بست کې د عامې روغتیا له وزارت سره د اوسپنې پټلۍ اداره د معاونیت په بست کې د ټولګټو له وزارت سره د تیلو ګازو مرکزي ولایتي ازمایښتونه او تشکیلات د ستاندرد او نورم له ملي ادارې څخه د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکاتو له معاونیت سره او له دې سربیره یو شمېر نورې ادارې له ځینو وزارتونو سره مدغم کړی وي. د بختر خبري اژانس په خبر کې ویل شوي وو چې د طالبانو مشر د فرمان پر بنسټ د مدغم شوو ادارو کارکوونکي د اړتیا له مخې په هماغو بستونو کې دی وګمارل شي. خدا شي د دې مدغم کېدو وروسته څومره کسان بيدند شول او آیا هغه یو ته چې بیرته لدند لري شي او بیرته دند ته وختل شوی دی او کنه او کپرزای بل څو ګمارل شوی دی دغه کسان چې ګمارل شوی دی څوک دی؟ آیا مسلکی کسان دي او که مسلکی کسان نه دي هغه چې اوس به برخلي کړي، آیا بل ځکه ورته د کار پیدا کېدو تمشته او کنهشته او دی وکولای شي چې بل ځکه کار پیدا کړي کنه؟ لبل پلاو پاغوی دارو که چه ده خزو شتون دیر ضرور ده یاو ده تیرو نجده دریو کلونو که خزی پا دولتی و غیر دولتی دارو که لکار کولو را گرزول شوی دی دوی برخلیک پا بالاخره چه کیگی او آیا دستی بدیل خزو پیدا کرده چه پا کورونو که کار وکری او زنده ده کار زمینه برابر کړی کنه؟ نن په پروګرام کې په همدې مسایلو بحث کوو. ملمنه هم را سره شته دی او دونکو تاسو هم کولای شئ چې پر فیسبوک راته خپلې تبصرې پرېږدئ او هغوی چې زموږ ښه غوړي دوی کولای شي چې دغه ټلیفون شمیرو ته لاندې زنګ ووهي، بیرته به بیا ګور سره په اړیکه کې شو. زه تاسو ته شمیرې تکراروم: 00 224 45 500 او 00 224 46 شپږ سوه یو. دا زموږ د سټډیو شمیرې دي. تاسو کولی شئ چې لنډ زنګ ووهئ، بیرته په تمه پاتې شئ. زموږ همکاران به له دې ځایه تاسو ته زنګ ووهي. په خبرونه کې راسره میلمانه شته دي. په ننګرهار کې د ټولنیزو چارو پخانی رئیس رحمت الله زیارمل، همدارنګه افغان خبریال تاج ولی غور زنګ، او افغان مدني فعال کولالی هوتک. تاسو درې واړه پروګرام ته ستړي مشي، په خیر راغلی. که زیارمل صاحب را سره وي، په پایل کې به زیارمل صاحب ته ورشو. زیارمل صاحب، تاسو هم ستړي مشي، په خیر راغلی پروګرام ته. تاسو خبر یاستئ چې په افغانستان کې د بیکارۍ دغه ستونزه اوسنۍ نه ده، کلونه کېږي چې په افغانستان کې خلک د بیکارۍ نه سرټکې، په ځانګړې توګه ځوانان. تاسو په دې برخه کې کار کړی دی، د ادارو مدغم کېدل یا دغه ډول ادارې چې یو بل سره ګډېږي، کارونه یې شریکېږي، ګټه لري که نه؟ کوم کسان چې په دغې مدغم کېدو کې دندې له لاسه ورکوي، تاوان یې ډېر وي؟
ډېر زیاته مننه تاسو او ستاسو ټولو اوریدونکو او د دې بحث ټولو ګډونوالو ته سلامونه او مینه وړاندې کوم. ډېره مننه، ډېره مهمه موضوع ده. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، په افغانستان کې د بیکارۍ کچه او بیا په ځانګړې توګه د ځوانانو د بیکارۍ کچه له پخوا ډېره ده. په تیر حکومت کې یا د پخواني جمهوریت پر مهال به هم چې د ځوانانو هر چیرې مخ شوې، نو همدا خبره به کوله چې دوی بیکاره دي، کار نشته، روزګار نشته، او له دې امله د ژوند چارې بدې روانې دي. تاسو په خبر کې ویل په دې وروستیو کې رښتیا هم په افغانستان کې د شپږو خپلواکو ادارو ټول تشکیلات په وزارتونو کې ورګډ شوي، چې تاسو یادونه وکړله. کلیوي زاویې نه وګورو، د ځینو اداراتو متغمول په وزارتونو کې دا په خپل ذات کې خوبایان هم لري، او د دې د مدیریت یا د پروپاشای او یا د واحد رهبرۍ د رامنځته کېدلو لامل کیږي، او کېدلی شي چې په خوا کې چارې ګډې وډې وي. او یا زمونږ خپل تجربه په حکومت کې دا و چې ځینې ادارې د دې وي چې باید په خوا مدغم شوي وي، ځکه چې کارونه په خپلواک ډول په سمه توګه مخې ته نه تلل. په بیلګې توګه یې ووایو، هغه د خوړلو او درملو خپلواک اداره وه چې دا د صحت د وزارت مربوط وه، او هغه وخت چې په خپلواک ډول چارې مخې ته وړل کېدلې نو سمې نه وي، او په کار وه چې د صحت وزارت سره متخم شي. زه په کدې کې یو لنډ مثال ورکوم چې والی علت دا و چې په ولایتونو کې د لابراتوارونو چارې، مسؤلیت، تشکیلات، دا ټول د صحت د وزارت مربوط وه. او مهمه دا و چې دا باید دوی مربوطي، ځکه دغه څه چې راځي دا باید دوی کنټرول کړي. نو یو ډول تداخل د دواړو ادارو په منځ کې موجود و، او دې بچارې ګډې وډې کولې. مګر په ټوله کې د دومره ډیرو اداراتو په یو د متغم کول دا ډیر زیات مشکلات را پیدا کوي، او ښکاره ده چې کله ادارې متغم کیږي نو په دې کې بستونه اضافه بس کیږي، او دغه بستونه هغه څوک دي چې په دېو کې په لسګونه کاله، لاس شل دېرش کاله خلکو کار کړی، او هغوی په یو ناڅاپي توګه بې دندې کېږي. د جمهوریت له سکوت وروسته په اداراتو کې ډېر زیات بیکاري رامنځته شوې وه. مثال افغان پاوز په لیکو کې چې زرګونه کسان کار کولو، هغه له منځه لاړه. یعنی په امنیتي بنسټونو کې، په ځینو نور اداراتو کې، په وزارتونو کې، د ښځو چارو وسته وزارت له منځه لاړه یا نور، نو دوی په خپل ذات کې ډېره بیکاري رامنځته کړله. او هغه خلک چې په اداراتو کې ګمارل کېده تقریبا هغه د یوې ډلې خلک دي، او غیر مسلکي کسان هم پکې ډېر زیات دي. دا یوه ډېره لویه ستونزه ده. او که موږ د افغانستان لنډ تاریخ ته وګورو، نو د ډېرو نورو عواملو تر څنګ همدا بیکاري خپله د دې لامل کېږي چې ځوانان په ډېر ارزانه ډول، یعنی په ډېر اسانه ډول د نورو خواو نه وګمارل شي، او بیا بیرته حکومت ته یو ساکوګیا جوړ کړي. زما په نظر باندې که د هغو اداراتو مدغم کول چې هغوی په خپلواک ډول سمه توګه باندې فعالیت نشو کولی، او یا ضرورت دی و چې د زرو وزارتونو نور سره مدغم شي، دا باید په یو دم نه وي، یعنی دا په دوامداره توګه تعقیب شوی وي. او دغه څه نه و چې په یو ځل باندې ډېر زیات کسان خپلې دندې له لاسه ورکړي، نو دا به اوس د حکومت لپاره یو سرخوږی، او په زمن کې به پر هغو بیکارو شمیر لا ور زیات شي چې په خوم
زیرمال صاحب کو پدېړم راته وای څه فکر کوي د دې موضوع لپاره خه حل لار دانه و چې د کارکونکو معاش رقم شوي وي د دې په ځای چې ادارې متغم شي د خه حل لار کېدلی شو
کومه تاسو ګورو په افغانستان کې د کارمندانو معاشات وسم ډیر زیات دي یعنی یو معلم وزر معاش لري یو مامور چې په اداراتو کې کار کوي یا دا د لزر او د یو لزر او د دو لزر ترمنځ معاش لري ماشونه خو په خوان درې سانو وړو زکه دوی امتیازي ماشه مخستلو او د بس ماشه مخستلو زه چې څومره معلومات لرم وسم نو لوړ ماشونه رئیسان او یا د دویم او دریم او د دینه پورته بستنواله اخلي د څلورم بس د پنځم بس د شپږم بس او یا هغه چې بس نه لري او د عادي کاریګرو په توګه مقرر شوی دی هغه ماشونه خو همدغه د 10000 او د 15000 روپیه ترمنځ دي چې تاسو په افغانستان کې د کارمندانو شکایتونه اوریدلې د معلمانو احتجاجونه به موریدلې چې هغه ویل شي په دې باندې ژوند د ژوند لمړنۍ چارې نه تر سره کیږي او دا رښتیا خبره ده په خو هم دا مشکل او وسم افغانستان کې دا مشکل شته نو د کارمندانو معاش ټیټ دی او کدا له دې نورم ټیټ شي نو دا تاسو ته په مقابل کې د دوی د ژوند ضرورتونه نه پوره کوي او پاره اداراتو کې چې الته د دریم باز د څلورم باز د دویم باز د اول باز او یا د لوړ او کله دا بستونه چي دي خو هم دا مشکل وسم مو کړی هغه ماشونه راټیټ شي او دا هم دا وایلو د پاره یا د حکومت د بودیجې د پاره یو ډیره مهمه خبره ده او کدل شي چې په دغو اضافه پیسو باندې په اداراتو کې نور کارمندان چې ورته ضرورت وګمارل شي زه غواړم یو یادونه دلته وکړم په خا یو ډیر ملي نیوکه چې موجوده و هغه دا و چې په افغانستان کې ځنی بستونه یا ځنی ادارې یا ځنی چوکۍ د اشخاصو د خوشحالولو لپاره رامنځته شوی دي یعنی ځنی اشخاص چې په هغه باندې حکومت سره ائتلافونه کول یا په حکومت باندې فشار راغی یا به یو هغه له د اشخاصو د خوشحالولو لپاره ځنی ځایونه رامنځته شوی و او دا غي له منځولل په کار وکړو نور اداراتو کې باید مدغم شي مګر د هغه اداراتو چې هغه په بنسټیزه توګه په یو وخت کې ضرور دي او هغه باید فعالیت وکړي او د هغه د فعالیت په نتیجه کې عامه خدمات رامنځته کیږي په خو هم و یعنی د جمهوریت نه مخکې مو خو په یو لګ بدل نوم باندې الګ په بدل شکل باندې لوي مخې د دې لمنځوړلې واسي بیکاری من نه رامنځته کیږي بلکې خدمات ټاکنې کوي او په دغه نیمه نیم کله خدماتو کې چې وس موجود دي ک نور خدمات نیمګړي کیږي دا د انسانانو په ژوند کې ډېر لوی مشکلات رامنځته کوي
مننه کور ودان زیرمل صاحب تاسو ته بیرته راګرځم از موږ نورمال مانه هم موږ سره شته افغانستان را سره افغان خبريال تاجولي غورزنګ هم وصل دی غورزنګ صاحب تاسو هم ستړي مشه په خیر اغلی پروګرام ته که تاسو راته وای تاسو په افغانستان کې استه وضعیت لنیږدې ساري شاوخوا کې مو څومره کسان په ځانګړې توګه ځوانان بې دندې دي او هر ورځ دندو پسې ګرځي او د دې تر څنګ کوم ځوانان چې دنده پیدا کوي اوس هم د پخوا په څیر د پیسو او واسطې موضوع مطرح ده د دندې په پیدا کولو کې
تاسو ته سلام تاسو ورونکو ملمنو ته سلامونه اصلي خبر دا چې په افغانستان کې خو د بیکار پیدا کولو مسله دا کوي دا وسنه نه ده بلکې دا ډېر په خونه ده او ډېر ژوره او ډېر پیچلې ده ځکه د افغانستان د کاري ماحول ته هر کال څلور لکه نوي کارګر یا هغه کسان چې کار کولای شي یا هغه کسان چې کار غواړي ور اضافه کیږي ور فرخوا کې د افغانستان د دولتي ارګانونو دومره پراخ نه دي چې ډیر خلکو ته دندې ورکي یا کار ورکي لکه وړاندې زرمل سره مشوره ورته وکړه چې په تیر شلو کلونو کې هم کله ناکله دغه نیوکه کېده چې ځینې ادارې د لپاره رامنځته شوې چې ځینې ځوانان په یو ډول په تمثيلي بڼه بوخت وساتي په داسې حال کې چې په افغانستان کې لا هم په میلیونونو ځوانان یا تپزرګونو ځوانان چې بدن دی یا کار نه لري په افغانستان کې د بیکاری ماحول یو باچه د ډېر ځله دولت نه تر بل د موږ د افغانستان د اقتصادي مسله داسې ده چې دومره پراخ نه ده چې هر چاته کار پکې پیدا شي یا هر څو کار وکړي نو خلکو یوازې دولتي ارګان ته سترګې نیولې وي چې هلته کار ورته پیدا شي هلته کار وکړي بیا بل خو د افغانستان د دولتي یا خپل د حکومتي ارګان نه ادارې هم ګوري دغه پیمانه په دومره لوړه کچه نه دی چې هر چا ته دنده ورکړي. لوی خو که تاسو ګورئ په افغانستان کې په وروستیو څو لسیزو کې پوهنتونونو یا لوړو محسوسو که یادونه وکړم انسټیټیوټونو په زرګونه ځوانان لوستې کړل، فارغ یې کړل، خو تر شا یې دغه فکر ډېر تله نه و چې مونږ په کومه برخه کې څومره خلکو ته اړتیا لرو او څومره خلکو ته کار ورکولی شو. دا هم د دې څه سبب شول چې په افغانستان کې ډېر تله دغه د کار په پیدا کولو پر وړاندې هغه د کاري فرصتونو لاسته راوړلو په برخه کې یو ډول ننګونې رامنځته کړي. په افغانستان کې اوس هم که تاسو وګورئ دغه د بېکارۍ د بېروزګارۍ شمېره ډېره په لوړه کچه دی. تاسو که ګورئ له افغانستانه یو خو دا ده چې سیاسي مسایل راول چې ډېر خلک لاړل هېواد پرېښودو لاړل، تر شا یو بله لویه مسله خپله بېروزګاري هم وه چې که په افغانستان کې پاتې وای یا که په افغانستان کې وو لویه ویره ورسره تل به دا وه چې به یې دنده نه وه یا که به په دنده کې وو د تندې د دندې هغه سیکورټي هغه د امنیت مسله یې نه وه چې خاکنن دنده لري سبا یې به وي او که نه وي. په افغانستان کې دغه د دندې امنیت مسله هم ډېره جدي ده چې دغه یو څو کار پیدا کوي، دغه اطمینان یا دغه باور نه وي موجود چې دغه بنده به سبا هم لري که سبا به له دې دندې ایسته کېږي. نو زما له نظره په افغانستان کې دغه د دندې یا د بېروزګارۍ مسله چې دی دا ډېره پخوانۍ دی او د دغې ستونزې د هواري لپاره یو سیاسي فکر ته اړتیا ده، ځکه په افغانستان کې بېروزګاري، افغانستان کې د ځوانانو لپاره کار نشتون دا په لویه کچه کې یو سیاسي فکر دی، یو سیاسي ستونزه ده چې ډېر ځله په افغانستان کې افغان وګړي، افغان ځوانان له کلونو راهیسې، له لسیزو راهیسې د سیاسي بې ثباتۍ له امله، د سیاسي فکر د نشتون له امله ګالي چې ډېر ځله دغه بېروزګاري او دغه بېدندېوالي د افغانستان په کورني اقتصاد او دغه راز د افغانستان په خپله لویه کې په لویه اقتصاد باندې هم
اجازه راکړئ دلته یو بله پوښتنه کوم. تاسو یادونه وکړه چې په افغانستان کې سیاسي بدلونونو د کار په بازار تاثیر کړی. دغه تیر 2008 کال کې چې کله سقوط وشو ډیرو سره دا فکر و چې کم کسان چې له افغانستان ووتل د دوی ځایان خالی شو او دوی به وکولی شي کار به پکې پیدا کړي. دغه فکر اوس په افغانستان کې کم کسان چې پاتې دي ورته غلط ثابت شوی ده؟
اصلي خبر دا ده چې په افغانستان کې خو مونږه خبر وکړو دا باید حقیقت وي مونږ چې دا څه هم نه و چې جمهوریت په وخت کې چې د ټولو ځوانانو ته کار وو یا کاری دندې لرلې، هلته خو داسې و چې یو کاري یو نسل موجود په کار باندې و خو تر شا یو لوی کتار هم ولاړو چې هغه بېروزګار و. خو کله چې هغه کتار چې په کار باندې و یو سیاسي بدلون رامنځته شو هغه له کار ایسته شو او دغه کتار هم چې ولاړو دا هم ورسره په ویره کې شو، نو دا هم بېروزګار شو. ډول چیغې پورته شو چې یاره بېروزګاري ډېره ده، په داسې کې چې بېروزګاري مالک ما وړاندې وویل لا هم شته او دا به لا هم وي، ځکه په دې لا هم هغه سیاسي فکر نشته یا هغه سیاسي فکر، ځکه یو سیاسي ثبات ته اړتیا لري چې هغه لپاره ډېر اوږدمهال کار ته اړتیا لري. بل خبر دغه ده چې تاسو یادونه وکړئ چې دغو خلکو ته اوس کاري فرصتونه شته او که نه. یو شی دی په افغانستان کې دغه ځوانانو تر منځ هغه د کار مسله یو لویه مسله دغه چې دغه د معاش مسله، ځکه کار خو چې کېږي د معاش لپاره کېږي، د مزد لپاره هغه په خپل هغه د کاري تعریف کې چې کوم ته کارول کېږي مزد زه وایم دا کچه ډېر ځله نه وي چې لکه مخکې چې دوی کومه هیله یا توقع لرله، ځکه مخکې به چې په افغانستان کې یو کارګر ته یا یو کارمن ته به چې په کومه کچه معاش ورکول کېده هغه به له یو غربي هېواد یا یو لویدیځ هېواد له کارمن یا هلته کارګر سره مقایسه کېده، که هغه په کچه نه ورکول کېده خو هغه په یو ټیټه دومره کچه ورکول کېده چې په افغانستان کې د کار روزګار پرې وچلېږي. اوس په افغانستان کې که یو کارګر اول کار نه پیدا کېږي او کله بیا کار ورته پیدا کېږي دی دومره مزد نه اخلي چې بېرته د هغه ژوند پرې وچلېږي، ځکه بیا هم دی یو ډېر لوړو ستونزو سره مخ کېږي. خو یو مسله دغه ده چې لکه وړاندې مثال چې په افغانستان کې دغه کاري دغه د حکومتي ارګانونه دومره په لوړه کچه پراخ نه دي، دومره نه دي چې افغانستان کې هر ځوان که وغواړي په اسانه کې کار وکړي، ځکه په افغانستان کې له سیاسي ارګانونو سره پاکیا دولتي ارګانونو سره ځینې نور هم داسې خصوصي سکتور مسله چې یادونه کېږي په نورو یادونه کېږي هلته هم ډېر کار ته اړتیا ده چې زمونږ ځوانان په کار وګمارل شي، ځکه د افغانستان دولت که ټولو ووایي چې مونږ ځوانانو ته کار ورکوو خو داسې د ټولو ځوانانو ته خو کار ورکوي دومره هغه پیمانه یې دومره نه ده چې یو څوک نه شي کولی چې سمندر په یو کوزه کې ځای کې ځکه د افغانستان دغه حکومتي او دولتي ارګانونو ادارې چې دي ډېرې وړې دي ځکه هغه پخواني حکومتونه نه چې موږ د 1500 کلونو یادونه وکړو موږ سیستمونه را پاره دي خو چې کله نوي حکومتونه رامنځته کېږي یوازې یو څو ادارې یا یو څو وزارتونه را اضافه کړي هغه هم په میلیونو ځوانانو ته کاری اشغال نشي ورکولی چې هغوی دوی په کار بوخت کړي. یوازې یو څو کسان لسګونو کسان په کې ځای پر ځای شي، بیا یوه لویه ډله په میلیونو ډله ځوانان پاتې شي. نو زما له نظره کله ناکله د خلکو ته د ځوانانو د بیکاري محلونو د رامنځته کولو لپاره په افغانستان کې که څومره هم بحث وشي موږ بیا هم دا خبره کوو چې دغلته دولتي ارګان یا پیمانه ډېره وړه ده او خلک بیخي ډېر دي.
مننه کور ودان غورزنګ سپ تاسو ته بیرته راګرځم. زما ګلالۍ هوته کم را سره ده. ګلالۍ جانې تاسو هم پروګرام ته ستړي مشې، په خیر راغلی. که تاسو د ښځو په برخه باندې تمرکز وکړي او په دې اړه سره خبرې وکړي چې لکه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي دي، په کراره په کراره ښځې په دولتي ادارو کې په غیر دولتي ادارو کې له کار کولو راوګرځول شوي، اوس بیخي دغه کارونه په ټپه ولاړې دوی په کورونو ناستې دي. تاسو هلته افغانستان کې ښځې ونې دی په کومو برخو کې اوس ځانونه مصروف کړي دي که نه یوازې په کورونو ناستې دي، څه نه کوي؟
سلامونه نیکی هیله تاسو ته د آزادۍ غږ رادیو ټولو قدرمنو اورېدونکو او محترمو مېلمنو ته وړاندې کوم هیله لرم چې یو خپل مقام پیدا کړی اوسي. اوس مهال تاسو ته خو معلومه ده چې د افغان نجونې او ښځې ټول په کورونو ناستې دي او زیاتره یې د خیاطي، ګلدوزي او یا هم فرمو جوړونکو کې مصروفه دي او بعضې هم ډېر کوچني او ابتدایي تجارتونه یې پیل کړي دي. خو دوی ته باید زمینه پراخه شي چې دوی وکولی شي د امکاناتو ته برابر شي چې دوی وکولی شي چې خپل موخ ته ورسیږي. نو دوی ته خو مشکلات ډېر دي، اقتصادي دخوانه، د کورنۍ دخوانه او ټوله مهمه د جامع دخوانه دي. مننه.
دغه فرصتونه چې تاسو یاد کړل، خیاطي مو یاد کړه، ګلدوزي مو یاد کړه، په دې باندې چې ښځې کوم کارونه کوي یا تاسو کتلې دي، دا په کافي اندازه بیا دوی ته عاید راوړي؟ کولای شي چې ځکه افغانستان کې زیاتره ښځې د کورنۍ سرپرستانې دي، دوی کولای شي په کافي اندازه بیا په دې پیسې وګټي؟
په ابتدایي شکل باندې کولای شي، خو نشي کولای چې دوی ټول هغه د ورځنیو اړتیاوو ورته پوره کړي.
مننه ګلالۍ جانې. کور ودان تاسو ته بیرته راګرځم. زیرمل صاحب، که تاسو ته راشو، په جمهوریت کې او په ټوله کې هغه وخت کې چې په افغانستان کې جګړه وه، دا ویل کېده چې ټول طالب سرتیری 10,000 کسان دي، او کله چې 2020 کال و زیاتره کسانو به دا ویل چې طالبان که راشي واک واخلي خو دوی ټول نظامیان دي، ځکه جنگ کې د جګړې په میدان کې دي، نو دوی به دغه مسلکي ادارو سره کار ونه لري او دا برخې به کوم کسان چې په کې کار کوي دوی ته پاتې شي. خو د طالبانو له راتګ نه ظاهرا داسې ښکاري چې دوی دغه کوم کسان چې مسلکي مو په هغې په ځای باندې خپل پلویان راوسېدي او مقرر کړي دي. دغې نه سربیره ښځې په افغانستان کې په هره برخه کې چې کار کولو په کورونو ناستې دي، یعنی د ښځو ځای هم تش شوی دی او زیاتره مسلکي کسان له افغانستانه وتلي دي او په ټوله کې د دوی تعداد هم ډېر نه و، بیا هم ولې د ځوانانو چیغه اسمان ته پورته کېږي چې کار نشته یا کار مسلکي کسانو ته نه ورکول کېږي؟ آیا د طالبانو تعداد دومره ډېر و چې دغه ټول بسونه اوس اشغال کړي؟ بلې زیرمال صاحب،
تاسو ته مارک درځي؟
نه، مهرباني وسان شو.
په مسلکي ځایونو کې د غیر مسلکي کسانو ګمارنه د دې بحث چې دی یو څه جلا دی، او د دې یو لوی مشکل چې رامنځته کیږي هغه دا چې په خدماتو کې نیمګړتیاوي رامنځته کیږي. یعنی کوم اشخاص چې په کار کوي هغوی نشي کولای چې ولست سم خدمات وړاندې کړي. پاتې شو د چو خبره. زما په نظر باندې دا څو عوامل لري. مخکې غورزنګ صاحب هم یادونه وکړله، یو بحث سیاسي عوامل دي چې کله په یو هیواد کې واکداران د بیکاری د لمنځه وړلو لپاره رښتینی اراده او پلانونه ولري، په هغه صورت کې دا مشکل کمیدلی شي. دویم لوی بحث چې دی هغه د دولتي سکتور تر څنګ په خصوصي سکتور کې د دې لپاره د زړه له اخلاص او د پلانونو له مخې کار کول دي. زه غواړم همدلته یو مثال ورکم، بیا بلې برخې ته ځم. موږ یوازې په ختیځ زون کې، یعنی په افغانستان په مشرقي ولایتونو کې یو مثال په کتور کوم. مونږه شاوخوا 4,000 د چرګانو فارمونه لرو چې دا د مرغداري صنعت دی. تاسو خبر درلوده هم دغه څو نه وړاندې د طالبانو نمائنده لاړو په پاکستان کې د یو شرکت سره تړون لاسلیک کړ چې افغانستان ته باید چرګان راوړل شي یا د چرګانو غوښه راوړل شي. تاسو ولیدل چې د خصوصي سکتور چغې پورته شولې په دې برخه کې، او هغه ویل چې کچیرته دا کار وشي نو یوازې په ختیځ کې چې دا کوم د چرګانو فارمونه دي دا به سکوت شي پاتې خلک د افغانستان په نورو ولایتونو کې. ما په دې باندې پخوا کار کړی و، یوازې که موږ په 4000 فارمونو کې په هر فارم کې 10 کسان حساب کو دا 4000 کسان کې. تاسو وګورئ زمونږ په یوازې یو وړو کې حرکت باندې 4000 انسانان بیکاره کیږي، او که موږ بیا په دې هر فامیل کې 15 نفر حساب کو نو دا لکونو ته رسیږي. بحث دلته دا دی چې د خلکو د بوختولو لپاره یا د کار د پیدا کولو لپاره باید د خصوصي سکتور سره د حکومت په پلانیز ډول او په رښتینی ډول فعالیت موجود. دریمه برخه چې دا ډیره زیاته بلم چې مهمه ده، هغه په یو هیواد کې پانډولیزه توګه زده کړي دي. زه بیا مفهم ویلی، زه بیا دا خبره کوم چې په زمونږ په وطن کې یو لوی مشکل دا دی چې هلته پانډولیزه توګه زده کړې نه دي موجودې. په څه معنا؟ مونږ په تعلیم تربیه فاکولټه کې هر کال د پوهنتونونو نه په زرګونو کسان فارغ وو، مونږ له ادبیاتو نه کسان فارغ وو، مونږ د حقوقو نه کسان فارغ وو. خو که تاسو وغواړئ چې د موټر جوړونې په برخه کې یو مسلکي انجینر پیدا کړئ دا نشته. که تاسو وغواړئ چې د ټلیفون جوړونې په برخه کې یو مسلکي انجینر پیدا کړئ دا نشته. او همدغه چې نورو حرفوي برخو کې یا مسلکي برخو کې کله چې مونږه په خونیزو بنسټونو کې د ځوانانو زده کړو ته پانډولیزه توګه پام وکړو، او مونږه اول په ټولنه کې اسسمنت وکړو، ضرورت وګورو چې مونږه په کومه برخه کې ضرورت لرو چې باید ځوانان وړاندې کړو ټولنې ته. کله چې دوی د مکتب نه فارغېږي پوهنتون ته راځي او یا نیمل وړو زده کړو ته راځي، مونږه چیشته ضرورت لرو په ټولنه کې، کوم ډول اشخاص ته ضرورت لرو، او دوی مونږ فارغ کو او دوی مونږ ټولنې ته وړاندې کو. دوی بیا ټول د دې تمه نه لري چې واځي په همدغه حکومتي بنسټونو کې کار وکړي، چې حکومتي بنسټونه د دې ظرفیت نه لري چې دا ټول خلک پکې په کار وګمارل شي، د ټولو خلکو ته په دفترونو کې کارمندنه نه کیږي. نو دا درې عوامل چې دي دا بیا په خپلو برخو کې جزونه لري، او دا هر جز چې په ځنځيري شکل باندې وشلېږي نو بیکاری رامنځته کیږي. تاسو ډیر مهم ټکی ته اشاره وکړه، په افغانستان کې د جمهوریت له سقوط نه وروسته په لکونه انسانان او په دې کې ډیر مهم خلک وو، مهمې دندې وې، مهم کارونه وو، دوی ووتل مګر لام چې موجود دي. زه غواړم یو ټکی دلته په صغر د یاد کم چې د دغه خلکو وتل یعنی داسې نه و چې دغه نور خلک د دوی په ځای مقرر شوی دي، هغه تشه ډکه شوی ده نه، دوی کې داسې کسان و چې دا د افغانستان د مخې د واتو د پاره او د افغانستان د بنسټونو لپاره د ملاد تیر حیثیت درلودل، او یعنی دا په خپل ذات کې مهم و. او تاسو کوم دغه موږ سره رسنیو ته راشو، تاسو وګورئ یوازې د رسنیو په برخه کې هم دا اوس په افغانستان کې په مسلکي توګه خلا موجوده ده. یعنی څنګه چې په کار د البته ځماني وکه دا نه ده چې خدای مکالته دا څوک چې کار کوي دوی نه پوهیږي، مګر په دې برخه کې ډیر پیاوړي خلک و، او په دې برخه کې اوس خلا موجوده ده. په خپل ذات کې دوی ته ضرورت و، یعنی زه غواړم دا واضح کړم چې په خپل ذات کې دوی ته ضرورت و او چې نشته نو دا د یو هیواد لپاره ډېرې بدې پایلې لري، مګر د کارموندنې لپاره د حکومتونو او د عامه خلکو یا د حکومتونو او د ولسونو یا د حکومتونو او د وګړو ترمنځ په ګډه همکارۍ کې چې بیا د دوی دواړو ترمنځ د پول حیثیت چې لري هغه خصوصي سکتور دی. کمن په دې دریو باندې په پلانیز ډول باندې په مشورو باندې او په مسلکي ډول باندې کار ونکو، ایوازې په خبرو باندې او ایوازې په وایي بحثونو باندې د کارمندو ستونزې نه حلي.
ډیره زیاته مننه کورودان زیرمل سپ تستره ګرځم او سره سره ولیدونکو دي د دوی پښتنې یو ک نظرونه لري دا پر وخلو نو مراته وخلې لکم زما لري کني ولي.
السلام علیکم، اجه توخیم د زابل ولایت تشاجو له ولسوالۍ
توخی سب ستړی مشه مهرباني که نظر لري که پښتنه
مننه ستاسو ملمانه او ټول رودونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. نظر خو مې دا د ملمنو هم ان شاء الله شو نظرونه پر ورکړو، خو رښتیا هم د انقلابونو سیدی او هر حکومت سره منست سي هغه خپل نفر پر کار اچي کتر حکومت وو که دا نور حکومتونه وو ټول خلک خپل مرګري راولي په یو داسې ځای کې قرار ورکوي او ماموریت ورکوي او پر کارو یې ګماري چې هغه د دوی خپل نفر یې نو طالبانو هم دغسې وکول خپل نفر یې رښتیا هم راوستلي دي پر کارو یې مقرر کړي دي خو البته د تیرې ادارې یا د تېر حکومت خلق هم مزین وو دا د تورو تورزو ټول هغه خلک دي کله تشکرو په ځایو کې دي که په محاکمو کې په کمپیوټرو کې دي که په مکتبو په ټولو ځایو کې دي هغه خلک هم شته خو البته لکه کوم چې ډېر خلک بیکاره سوو دغه چې ډېر خلک پر کار هم ولوېدو داسې حکومت په لوی خلک وو چې هغه له وامه څخه بازارو ته نه سره تلی شراب ولو هغه حکومت ګرول بندیانولي اوس هغه ټول ښارو بازارو ته راغلي دي خپل کارو څوک د قانون نه څوک تجارتونه څوک کسبونه کوي نو دا بیا پر کار شوي دي او داسې خلک چې هغه په تېر حکومت کې کار کاوه ډېر خو د وتښتېدو ولاړو وطن یې پرېښوی دوی باید دلته خدمت کړی وای پر دوی باندې ډېر مصارف شوي وو د وطن د سرمایې خو هغه دوی متاسفانه چې وطن پرېښوی دلته خو مشکلات نشته ولو که غربي رسنۍ دا تبلیغات کوي وای دلته خلک ګریږي وهل کیږي شکنجه کیږي دا موږ په حقیقت سره ویلی سي موږ د دې وطن خلک موږ یې وینو ټول خلک شاده دي دا
یعنی ستاسو په سیمه کې کوم کسان چې د تیر حکومت یا غوی ته هیڅ ستونزه نشته ده
نه بالکل نشته حتی دا اربکیانو دا سکومندانان وو دلته زورونی هم کړی وي مګر دلته زموږ په وطن کې دي ګرځي هیڅ څوک تر لاس نه دی نیولی بلکې په فستر ګورته ګوري خپل کار کوي یا
ته خو څه پوښتنه دې مورو مې را باندې کې څه پوښتنه لري ملمنونه
مننه محترمو ملمنه زخه مې دا پوښتنه د سی آی هغه کسان چې له افغانستان زخه ووته تللې دي دوی څنګه کار وکاو آیا ښه کار وکاو بد کار وکاو او تاسو ودی ته په څنګه زار ګورئ چې پر دې باندې ډېر مصارف راسي او دوی اوس پریفو ولاړو دی باید وطن ته خدمت کړی وای نو تاسو نظر پر وټ
مننه کور ودان ته حساب ژوندۍ او صحتمن ساسي د پښتنه بل ملمنو وکړو بل اوریدونکو کیمرا سره د نوم راته اخلي لکم زماري کني ولی
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تاسو او ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم
مننه کور ودان نوم دې څه د لکم زې دی کني ولی
زم بیا هم در سره واصل وسامه د هلمند ولایت کې شکی ولسوالۍ څخه
وسامه که څه پوښتنه لري مې را باندې وکړه ملمنو
زه به دا درته وایم چې په افغانستان کې ډېر خلک بیکاره دي زما په شمول ډېر ځوانان کار نه لري خو په ولس کې هېڅ زور نشته چې خپل په لاس او خپل ځان ته یو کار پیدا کړي مقصد دغه ډېرو ګرانو هم خلک ډېر وایي وځ به شل اروپي ځین وی او ولیا دوه ان ټول خلک یاران دي چې یا به خارج ته ځي او دلته یا دغه سفر دي او یا به د امارات سره درې تفکیر دي دا مې شل زر او سوار لزر او دنیا غاني ورکی نو دا هم ګل خلک نس کولای چې خپل کور پریز دی او د دې سره ودی نو خو دوی دا غوایي چې ټول ولس مشتل اسلاندې نو دا سې نه کوي چې ولس بار د دې څخه ناراضي او د دې څخه ګلیو باندې کوي زه د دې حکومت ماته شو خانه کوي د سینه د جزا پر لګیرم مګر خدا ستونزه ست چې موږ نه تازه بنو زنه موږ وس کړل دي هغه پر موږ هغه چې مصرف په کړی د غونې روپۍ نه جوړي درم او سینه درم کړل او هغه کر خراب سور شي نه راته جوړي او تاسو وګورئ چې موږ څونه وبمرلاندې دي او څونی مصرفونه کوو تو رمبار د غونې په اته لزر کال دی او شل زر کال دی دوه نیم مصرف چې په کو بیا غو نه را جوړي
نو په دغه کداره ته وای
نن دغه سپیرځه
اوس هم و بخه کداره ته وای په هلمند کې ځوانان زیاتره په دې اړه باندې خبرې اترې کې په خپل منځونه کې فکر کوي چې افغانستان ووزی یا په دې فکر کوي چې کچا د طالبانو په لوي و کې یا د بلې کومې ډلې په لوي کې چا غیر پیسې ورکي په کوم موضوع باندې ډیر ځوانان بحثونه کوي
بس سره نیمې دي ځنې په طالبان کې ډیر حد دري ژولې وې دا نه کې ژوي شو وساله ته شې نازیم پنشیر ته ولې زموږ د زمینداور خلک ډیر دي 15000 نفر په سیالته په پنشیر کې ستاله شه ډوډۍ واره واخ وي غوښه ورجی بالا خو شه غوښه را رسی جو شه روپې مو چاره جنا بالا تکو چې او داسې دا څوک چې دا دوی نه دري چې یا د سیر حکومت یا داسې چې شکل دوی ته نه ورته خو نوم پشکې ګرځي چې شکل دوی ته ورته هغه دري او چې دوی په پوهېږي چې دا زموږ لپاره خدمت کوي هغه دري نور چې نه دري هغه نو بس مجبور چې ارام پې مګر خو ارام داسې د سرحد باندې وي او یعنی دا زموږ د سیمې او د دغه درې سامانو دا بیا قاچاقبر و ریاکې ایران ته اړول د هغه څخه بیا وړل و مان ته چیرې وړل سوجي ته ور اړول سوجي کې وساجي پنجانې دا درې شپږ میاشت کېږي چې پنجانې
اوسامه که څه پوښتنه هم لرې مهرباني وکړه لنډو کې راته د پوښتنه ووایه.
دا مې د میلمانه څخه پوښتنه ده چې خلک څوک چې د دغه غربت سره ووځي.
ډېره زیاته مننه کور دې ودان ژوندی اوسې چې اړیکه دې نیولې وه. یو بل اورېدونکی هم ده، نوم راته واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې.
سیال صاحب سلام علیکم محترمه.
علیکم سلام، ستړی مو شي، فکر کوم چې احمدی صاحب ده. بخیر راغلی پروګرام.
او مننه، او خوشاله روغ اوسې. البته مننه تم سلامونه وایم پر دې خلکو غره وادسان کې سمګو تاسو په ګرو کو یعنی ما په پیدایښت خیال مثلا تقریبا د څه ته سروخ کاله شاوخوا سم ګورو نو ټول حکومتونه چې راغلي پر دې خور وګوره چې هغه خپل ځان لپاره دغه خلک استعمال کړي، یعنی دوی خپله ګټه ترې اخیستې تقریبا یا به شاته درول یا به تقریبا څه غیر مشروع کارونه پکې کوي. افغانستان موږ تاسو نه سوې، افغانستان یو ښه جغرافیه ده، تقریبا خپل ده هر څه لرو موږ تاسو، یعنی دا موږ تاسو ماجر شو پاکستان راغله تقریبا اوس کارونه کوي دلته، یعنی کار کیږي چې څوک کار وکړي. خو بدبختي دی چې کوم چې موږ باید چې وغدا کې ساتلو تقریبا یو بل ته کارول یو بل ته کارول نو افغانستان جوړل سي فابریکې شرکتونه نو په ټوله کې شو ګورو نو دغه چې کوم ګزره دوی کارول شي موږ شاته دي ولاړو، یعنی داسې ملت نه وشي ملت دولت وایسته په خلا نه روان په دغه لار لار ځان تقریبا موږ هغه سمون سم نو نو اوس خوشبختي دغه چې دا سیال خور شو ګورو افغانستان کې خو یعنی هغه موږ تاسو مشکلاتونه تاسو به تر پیږي موږ تاسو نه لريوال پر رسمیت نه پیژنې مشکلاتونه زیات دي. بیا هم دغه حکومت ډېر انتاب خره کړی دی، نو چې په ګرګي شغه خلکو ته چې هغه خلک شل کله جنگېدل ظلمونه کول مګر هغه وګوره خپل کاروبار کوي تقریبا خپل بچو ته روزي ګټي نو خو بس غرض نه لري نو ټول کیسه لکه دا ورور شي ولا کار نشته نو کار خو موږ تاسو لمخ کې دغه حکومتونه شو اس بودیجې هم درلودې نړیوالو برسم کولې یو چا پابریکا او شرکت یو څه جوړ نک نو هغه ملما سوي لري چې هغه رسنه پاکلم دی نظر ورکړي نو افغانستان کې هغه به تر تاسو هم پیږي هغه هم پیږي یعنی نړیوالو معیار ته وجوب لري یعنی هغه رقم نه کیږي سیال خورشه تقریبا یو څوک د خپل وطن غیر نامشروع کار کوي هغه رسنوی ته چې هغه ورکی نو دا معمول د پټول دنیا کې هغه حکومت لا اغلا نیبي تقریبا هغه څه نشریږي سمسور لا نیبي مودې معنا چې هغه په خط وګه نشر شي نو د شنه کې دا شی بل د ملک شیطانی بل ملک د ځان موږ تاسو پښتلا دی بل ته وسه
مننه احمدی صاحب حتمان څنګه بل مبه د خپل خبرې سپینوي تاسو ته وکړي چې د خبرې هدف څه و کته لنډه پښتن لري مهرباني وکړي په بخنه سره چې دا غوي اړیکه پرې شوې ده. مخکله دینه چې غرزنګ سپ ته ورشم دغه پښتنه زیرمل سپ ته راځي کیږي له دوی بول د پښتنه وکړو بیا به غرزنګ سپ ته ورشم. زیرمل سپ زموږ اوریدونکو پښتنه وکړه هغه کسان چې په افغانستان کې کار کړی وو تعلیمي کړی وو او د دوی خبره باندې چې په افغانستان کې په مصرفونه شي وو دوی ول افغانستان پرې خو دا ولاړل او په څنګه کې د دوی ټګ افغانستان ته ګټه ورسوله تاوانی ورسو که پاتې اوسه ګټه به و اوس چتللی ګټه څه دا تاوانی څه دا
وړي راځه ته مننه دا ډیر راځه ته مهمه پښتنه دا او ځوابول مسانه نه دی ځکه دا یو د سې پښتنه دا چې ډیرو خلکو ته راځي کیږي او یو کس ته ټول نمائندګی نشي کولای خو زه دې وی برخه توایم چې بالکل د پدې خلکو باندې د افغانستان ډیر راځه ته سرمایه مصرف شوی او خوشو کړ دا چې ژوند دی او دوی که په بهر کې دي نو وسم د خپل کورنۍ د پاره او د خپل وطن د پاره او د خپل ځانونو د پاره کار کوي او په ژوند باندې لګیا دي. دا یو ډیره مهمه خبره ده د افغانستان د اقتصاد د پاره چې موږ وسم میلیونونه ډالر هر کال یا هر میاشت افغانستان ته د همدې خلکو په لاسونو باندې ځي یا هغه خلک چې په خارج کې اوسیږي دوی د خپل کورنۍ سره کومکونه کوي او د افغانستان د اقتصاد یو مهمه برخه یا یو مهم چرخ هم ده. خو دوی ته په افغانستان کې ضرورت وو او ضرورت دی او خدای دې داسې ورځ راولي چې دغه ټول خلک په یو ټغر باندې د افغانستان لپاره خدمت وکړي. خو دا چې ولی هو تل دې کې بلا بل دلایل شته خو زه به دې اوریدونکو ته یا دې دوست ته واځي یو مثال ورکم. کله چې جمهوریت سقوط شو سار و بجی زما په دفتر په چوکۍ باندې یو بل څوک ناست و، چې مسلکی دی که غیر مسلکی دی زه په دې باندې بحث نه کوم، منتها یعنی زما په دفتر کې لږ تر لږه زما ډیپلوم او زما د ماستری اسناد دام پاتې ول، او ما یې لس ورځې وروسته بیا وکولی شو چې د خپل دفتر نه شخصي سیانه واخلم. دا دفترونه دغسې ډک پاتې شو. زه د دې نه وروسته بیرته لاړم آریانا ته او ما د خبریال په توګه دنده شروع کړه. خو مثال ما په یوه اداره باندې گزارش جوړ کړ، دفتر رانه پوښتنه وکړله چې نن څه لري. ما ورته وویل چې نن دا لرم، پلاننګ ادارې سره مې خبرې کړي دي او د هغوی په عوایدو او د هغوی په مسایلو او په مشکلاتو باندې موږ بحث کوو. لاړم د هغې سړي سره مې مرکه وکړه او گزارش مې جوړ شو. نیم ساعت د دې نشر ته پاتې و، هغلی ما ته تلیفون وکړ او ما ته ویل چې دا خبر دې بند کړه او دا زما مرکه ډیلیټ کړه چې دا باید نشر نشي. نو ما ورته ویل چې دا اصول کې نشته دی، دا په هیڅ معیار کې نشته دی، او دا خو تاسو غوښتل، دا خو تاسو غوښتنه وه، په دې باندې موږ ټوله ورځ کار وکړ، نن دا په پلان کې دی، دا باید نشر شي. دا دادی دادی یو عالم مسلکي دلایل مې ورته وی، او هغه ځواب ما ته دا و چې زه په دې خبرو تاسو سره نه پوهیږم، مګر دا باید نشر نشي. نو ګران اوریدونکي، اوس ته قضاوت وکړه چې په دغسې یو حالت کې څنګه کېدلی شي چې کار وشي. او بیا زه خو خو ما خو بیرته کار پیدا کړ، هغه کسان چې په دفترونو نور خلک کېنستل او هغوی په میاشتو میاشت هلته په کورونو کې پراته وو، د هغوی نه بچی ډوډۍ غوښتله. یوازې د سر ساتلو مسله نه وه. همدغه اوس هم ډېر ځوانان دي، ډېر خلک دي چې هغوی غواړي په افغانستان کې کار وکړي، که دا د دې تضمین ورکوي چې هلته رښتیا هم د چا ژوند او ازادۍ او د خلکو حقونو ته کوم مشکل نشته، هلته کار وي. بسم الله اکبر، سبا به موږ لاړ شو. زه مسلکي برخه کې ماستری مه، زه کولای شم په یو پونتون کې استاذي وکم، زه کولای شم په یو ځای کې وظیفه وکم. مهرباني دا د مخکې شي موږ ور سره لاړ شو. خو چې دا وشي په ترتیب، زه نه غواړم دی چې لنج کوم، مونته وطن دی مشکلات دي، او دا مشکلات به په ګډه حلوو، هغه بیا هم زموږ وطن دی. مګر زه د یو برخې سره چې د خپل پکې بحث وکړي غواړم یو رڼا ورته واچوم. بحث دا نه دی، مهمه دا نه ده چې ولې طالبانو خپل خلک راوستل په چوکیو باندې وګمارل. دا افغانان دي، او دا چې مخکې په حکومت کې نو یا په چوکیو کې نو، اوس راغله په چوکیو کې دی او کار کوي. زه خپل دی افغان په توګه د دې سره کوم مخالفت نه لرم، ځکه هغه افغان دی، زه افغان یم، پریږده چې کار وکړي. مونته بحث بیا دا دی چې په دې چوکۍ باندې مسلکي سړی کار کوي او که غیر مسلکي سړی کار کوي. بحث دا نه دی چې ولې پی هغه کار کوي، هغه هم افغان دی. هر څوک چې په یو چوکۍ باندې کار کوي، که د افغانستان د هر ګوټ نه راکوز شوی، که د آبادی نه دی، که د اوارې نه دی، او که د خار نه دی، چې په یو ځای کې کار کوي، دا د حق دی. لکه څنګه چې زما حق دی، لکه څنګه چې ستا حق دی، لکه څنګه چې د بل حق دی، د دې افغان هم حق دی چې دا اوس په چوکۍ باندې کار کوي. دا که په هر نوم باندې دی، منتها عدالت بیا دا شی دی چې کوم چوکۍ چې څوک کار کوي، لږ تر لږه د هغې چوکۍ یا د هغې په طرز العمل یا د هغې په اصولو باید پوه وي. ځکه دا هر چوکۍ، دا هر موقف، دا هر بس د عامه خدماتو دپاره ایجاد شوی دی، او کله چې څوک په عامه خدماتو په هغه خپل برخه باندې نه پوهېږي، هغه عامه خدماتو ته کار نشي کولی. یو سړی که ډریور نه وي او تا هغه موټر ته کینې، خو جنګیي د چوکیو یا د بستونو یا د اداراتو چلول هم دغسې یو موضوع ده. که ته د سیاتعامیر ریاست ته داسې یو څوک راولې چې هغه په طب کې تجربه نه لري یا هغه طب نه دی لوستی، تاسې څه فکر کوئ چې هغه به د ډاکترانو سره خبرې څنګه کوي؟ هغه به مسلکي ادارې څنګه مدیریت کوي؟ نو دا یو بحث دی چې دا یوازې زه نه وایم، دا هماغه خلک چې په اداراتو کې ناست دي هغوی هم په دې اعتراف کوي، څوک چې ګوماري هغه هم په دې اعتراف کوي. دا یو عمومي ستونزه ده، او دا د مخالفت بحث هم نه دی. کله چې په وطن باندې خپه کیږو، کله چې د خپل وطن د خلکو د ژوند د خوالی دپاره بحث کوو، کله چې د بقا دپاره بحث کوو، باید له زړه نه وغږیږو، باید د زړه له تله خبرې وکړو. دا باید د سیاسي ملامتیانو دپاره نه وي. زه د یو ژورنالیست په توګه د هیچا سره مخالفت نه لرم. ماته دا مهمه نه ده چې په چوکۍ باندې څوک ناست دی، مګر ماته دا مهمه ده چې ماته، زما ولس ته، زما بچیو ته، او هغه څوک چې په افغانستان کې دي، دا ټول د یوې کورنۍ خلک دي، یعنی ټول افغانستان ټول سره ورونه دي، خلکو ته څنګه خدمات وړاندې کوي؟ که ښه خدمات وړاندې کوي، هماغه ښه سړی دی چې د هرې ژبې دی، چې د هر ځای نه راغلی، چې د وطن د هر ګوټ نه په چوکۍ ناست دی، هماغه بهترین سړی.
مننه کور ودان زیرمل صاحب ژوندی اوسې. غورځنګ صاحب تاسې ته راځم. اوسامه له هلمند نه پوښتنه کړې وه چې څنګه کولی شو په افغانستان کې غربت له منځه یوسو. د دې تر څنګ کدام بیا راته ځواب کړي چې په افغانستان کې مخکې یادونه وشوه چې د بازار مطابق ځوانان زده کړې نه دي کړي، یا په ټوله کې په افغانستان کې هغه کوم زده کړې چې کېږي انډول نه دي، څنګه کولی شو حرفوي زده کړو ته د دغه ځوانانو توجه راوړو؟
اصلی خبر خدا ده چې په غواله پښتنه چې کوملګری وکړه په افغانستان کې فکر کوم ما څه سم تاسو خبرونه ساتل لازم کړی چې ولی مسلکي غته څنګه سوال
په د اوسمه پښتنه خدا و چې په افغانستان کې غربت څنګه لمنځه وړلای شو کول سره تاسو دا موصل کی چې کم کسان چې د غربت لمنځه وړو په لټه کې دي د دوی لپاره موږ حرفوي زده کړې څنګه برابرولای شو د دغه ځوانانو توجه څنګه دی برخه تړولای شو
اصلی خبر خو د غربت مسله خو چې دی دا زده ما ولا خبر کوم چې په افغانستان کې که غربت ته که په افغانستان کې بیروزګاری ده که په افغانستان کې نور څومره موږ په بختیانې ګورو دا بیا هم بیرته یو سیاسي مسله ده ځکه افغانستان کې که غربت ته هم سیاسي ده که افغانستان کې بیروزګاری ده هم غربت ده که په افغانستان کې خلک پرې نه تښتي هم سیاست سیاسي مسله ده که په افغانستان کې خلک ضروري هم سیاست ده که په افغانستان کې څوک خوشحالي هم سیاست مسله ده دا ټول ده خبر ده چې په افغانستان کې د غربت د لمزړل لپاره خو اصل لاره ده چې څوک کار ولري ځکه د افغانستان کې که څوک کار لري دغه د غربت ترمنځ هم دومره دغه یوه دنده فاصله ده چې باید دنده سبا له لاسه ورکړي دی سبا بیا غریب دی خو که څوک دنده لري کار کوي هغه غریب نه دی ځکه کله چې څوک کار کوي هغه معاش اخلي مزد اخلي او ژوند یې څه پر روان دي یعنی په افغانستان کې د غربت د لمنځه وړلو لپاره اسانه زما له نظره اسانه خبره خو به دغه وي چې څوک کار ولري ځکه که څوک کار ولري هغه بیا غریب نه دی موږ هغه غریب لس نه شو ورته کار ولري غربت لس نه شو ورته درلودل د دې لپاره حکومتونه چې کار کولای شي ځکه غربت یو فردي شی نه ده چې موږ وایو چې هر سړی کار وکړي نو غربت یا غریبي ورسره ختم شي نه ده یو حکومتي فکر ته حکومتي تګلارو ته اړتیا ده چې په هیواد کې غربت څنګه ختم کړي او غربت په اقتصادي مسایلو کې کله یا سیاسي اقتصاد کې تعریف ورته کېږي هغه ده چې کله په یو هیواد کې د تولید برخه ته کار وشي او هغه په طبیعي مسایلو کې هغه تولید باندې کار وشي یا هغه څه چې بیا سره بیرته هغه نه تولید رامنځته کېږي دا په دغه کې خلک ښکېلو اوسي او بیرته په خلکو نه په مساوي ډول یا په هغه عدالت ډول یا برابر ډول وویشل شي غربت ورسره تللی شي خو اساسي پوښتنه دغه ده چې په افغانستان کې په تېرو څو لسیزو کې که هر حکومت راغلی څومره دغه طبیعي منابع هغه که د افغانستان قانون نه سر لاسته راځي هغه که د افغانستان اوبو نه سر راځي هغه که د افغانستان له سوداګریزو راکړو ورکړو نه راځي څومره بیرته د خلکو د غربت د لمنځه وړلو لپاره کارول شوي ځکه دا یو ډېر اساسي پوښتنه ده بل خبر دغه چې تاسو دا ونه وکړه چې په افغانستان کې د زده کړو کې انډول نه دی ساتل شوی دی اصلي خبر دغه چې افغانستان تک موږ یې بس تک و درې معنی نه دی په دې درې معنی نه چې معمول ډېر ځوانان هغه مسلکونه ډېر انتخابوي چې د دوی ژوند بر سره وشلي یا هغه د ژوند ډوډۍ یا هغه د ژوند غربت چې دا ور سره پای تک یو یا هغه مسلکونه ډېر انتخابوي چې د کسبه تر نه فارغېږي یو دنده پکې پیدا کی او دغه دنده به په دې کې چې ویچه د دې ژوند هم سره بدل شي او د غشتې اقتصادي سوندې هم سره ورشي صحیح په نورې نړۍ کې ځینې داسې زده کړې شته که سړی هغه نه سبا فارغ شي یا تر نه وشي هلته هغه کاري ماحول شته وي کار پکې کولی شي ځان ته بل ډوډۍ هم پکې پیدا کړي په افغانستان کې ډېر داسې مسایل شته که ته تر نه فارغ هم شي یا نور هېوادونه هم زده کړې پکې وکړي دلته به په هغه برخه کې کار نه وي مثلا داسې فابریکه نه وي چې هلته ورشي هغه فابریکې سره ته کار وکړي او بیا تولید وکړي ځکه طغه برخه کې کدی څومره هم ځکه لري وکړي لکه یو شاله امبوز د افغانستان کې سمندر نه وي دریاب نه وي نو دای په دال امبوز چیرته وي ځکه په وړو وړو یالو کې خو لامبو ته اړتیا کله نه پیښیږي خبر ده چې د لپاره حکومتونه به چې کار کولای شي چې ځینې ځایونو کې په یو نیم ځای کې بس لوی ګامونه پورته کړي چې موږ په افغانستان کې یوازې خلک طب او انجنیري پرته په نور برخو کې هم خلکارو کې او چې سبا یو کال ډوډۍ وګوري ځکه خل خوشی و چرته ډوډۍ ګوري او کله ډوډۍ ګوري مغه لپاره څه کوي یا کسب وی هغه لکه تاسو سره فیل څه کوي دا نو کړه هغه په نور مسله کوي چې څنګه په دې مسله کې دا نشم غږیدلای بهر عارف مسله چې خبر ده چې په افغانستان کې که هر څوک هم یو مقام نسی یا یو څوک نسی کله نه کله د مسلکی باس یا کله نه کله د ورته باس دا هم ډېر دل پر هم لکه موږ ورته شای وړو کې د پیمانه وړه دا او خلک ډیر دي او دا غوښتل چې خلک تر وړاندې یو لوی اپ سندره پیدا کړی ده. نو کزا اول خبر سر به د خپل اول خبره وته ده، نو دا ورسې خبره وته ده. دا مطلب مې دا وی چې په افغانستان کې غربت شته او دا غربت ډیر جدي دی او د ستونزې د هواري لپاره اړتیا چې خلک کار ولري. خو دا چې خلک څنګه کار ولري دا یو سیاسي پوښتنه ده چې د لپاره حکومتونه دې کولای شي کار وکړي او دغه دومره لوړه کچه کار وکړي چې په افغانستان کې هر ځوان هر هغه څوک چې کاري انرژي لري باید کار ترلاسه ولري. نو کار ترلاسه چې دی دا که زه به په هغه ټکوم به یوازې په افغانستان کې مثال نه دی، بلکې په سیمه کې هم د ستونزو شته، په نړۍ کې هم د ستونزو شته. د نړۍ لوی لوی هیوادونه دغه د کاري فرصتونو رامنځته کول په برخه کې له ننګونو سره مخ وي، خو بیا د افغانستان غوندې وکړل نه، د افغانستان غوندې یو هیواد چې دلته مسلسل سیاسي بې ثباتي ده، دلته جګړې وي. دغه ستونزې د واري لپاره زما له نظره یو وخت فکر ته اړتیا شته او داسې یو سیاسي فکر ته اړتیا شته چې دغه ستونزه چې دغه پوښتنه وکړي چې په افغانستان کې بېروزګاري څنګه ختمه کړو، په افغانستان کې غربت څنګه ختم کړو، په دې اړه کار وکړي او دې په اړه بحث وکړي، زما له نظره دا به یو اساسي حل لاره وي.
مننه کور ودان غورزنګ صاحب. اغلی وته که تاسو ته راشو دا چې افغان مېرمنې او نجونې اوس په کورونو ناستې دي، ښوونځي او تم نه ځي، کارم نشي کولی، یو څه چې دغه د شعر و شاعرۍ یا د هنري اثارو په پنځونو کې ما زیاتره اوریدلی دا دی چې کله چې څوک خفه وي وایي شعر ښه ویلی شي، یا خوشحاله وي شعر ښه ویلی شي. افغان نجونې چې اوس په کورونو ناستې دي، په ځانګړې توګه هغوی چې زده کړې کړي دي او ښځې په کورونو ناستې دي، د خیاطۍ تر څنګ دغې موضوع ته هم پام شوی دی. دوی کتابونه لیکي، لیکنې کوي، شعر وایي، نه وایي، او بل داسې تاسې غونډې جوړوي، ښځینه راټولیږي، دوی دغه ادبي بحثونه کوي، شعر و شاعري کوي که نه؟
مننه کوم اوس مهال خو دا غونډې د ټول مهال دوی ته دومره کوچنی شوی دی چې دوی دومره فکر نه شي کوی شاعري وکړي یا داسې لویې لیکنې وکړي. خو بعضې وخت داسې د دې خپل فکر بدل لپاره چې خپل فکر بدل کړي، خپل کورنۍ سره یا خپل دوستان سره یا خپل صنفیانو سره یو ځای ته راټول شي، او کوم څوک چې په شاعرۍ کې مهارت لري دي یو بل سره دا شعرونه او دغه متنونه شریکوي. خو مهمه برخه دا ده چې دوی ته د کار زمینه برابره شي او دوی د استعدادونه باید نور هم پراخ شي او دوی نه باید ګټه واخلي د وطن د آبادولو لپاره، د وطن د سمسورتیا لپاره. د وطن دوی ته ډېر اړتیا لري د دوی استعدادونو ته، یعنی ښه دونه لوی استعدادونه لري چې په هر برخه کې دوی چې دوی ته چې کار ورکړل شي یا دوی ته کوم دنده ورشي، دوی کولی شي خپل په پوره استعداد باندې هغه ترسره. خو بدبختانه چې اوس مهال دوی بد دي چې خپل اسناد لري، حتی زما دوستان دي چې مستري اسنادونه لري او دومره مهارت په کمپیوټر بخشل لري او نور بخشونه کې لري، خو بیا هم دوی تک نه هڅه کوي نه شي کولی چې خپل دغه استعدادونه ته نقل کړي او خپل د استعداد نه د وطن د آبادولو لپاره یو ورته
او ګلالې جانې، تاسې کوم نجونې چې تاسو سره دي په ځانګړې توګه هغوی چې همدغه مدني فعالیتونه کوي، لیکوالانې دي، دوی په دې پوهېږي او حتماً به له دې خبرې وي چې که چېرې دوی ښې لیکنې وکړي او کتابونه یې چاپ شي یا مهم رسنیو ته یې ورکړي، له دې نه ورته د عاید یو منبع جوړېدلی شي. حتماً په دې به معلومات لرئ، خپلو کې به هم په دې خبرې کړې وي.
بالکل، خو دوی ته د اقتصادي زمینه ډېره کمرنګه ده، ځکه چې هر کورنۍ د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او لیکنه او لیکل چاپ دا خو لوی مصارف غواړي. دوی ته که زمینه برابره شي حتماً کولی شي چې دوی د ځان ته کتابونه جوړ کړي او ورځپاڼې سره شریکې کړي او د دوی استعدادونو ته راونقل شي.
مننه کور ودان ګلالۍ جانې. د خبرونې وخت هم کم دی. زیرمل صاحب، تاسې ته راځم که تاسې راته ووایاست، تاسې اوس مال په جرمني کې میشت یاستئ، د جرمني اقتصاد سیستمونو ته په کتو باندې یو د نړۍ له لویو اقتصادونو څخه ده، توپیرونه څومره دی دلته په سیستمونو کې یو هغه سیستمونه چې په افغانستان کې په تیر جمهوریت کې وکړه تاسو په کې بدلونونه راغلي دي آیا تاسو چې دغه حالت دلته ګوري د پرمختګ ګوري د دې هیله مندیشته که چیرې طالبانو غواړي یو څه بدلون ومني یا یو څه تغییرات راوړي مسلکي کسان وګماري افغانستان یو څه اقتصادي ورسره ښه شي یا ځوانانو ته دندې پیدا شي
لوی مخې په یو برخه کې نه هیلي نه ده په کار تاسو چې کوم ټکو ته اشاره وکړله چې که چیرته بدلون ومني او یا لږ تر لږه د مسلکی کسانو ګمارنې ته پام وشي او یا په ځنو برخو کې تعاملات وشي بالکل افغانستان اوس په یو ډېره ښه څلور لاره کې ولاړ دی افغانستان په ډېرو ښه چانسونو کې دی په لومړي ځل د افغانستان په تیر نیمه لسیزه کې دغسې یو حالت دی چې هلته نه عملا جګړه شته او نه د جګړې دپاره کوم څوک داسې کوم مجاویز لري یا کوم داسې دایه لري چې لږ تر لږه دا چاره پرې مخې ته بوځي د خلکو یو والی ته ضرورت دی د هغې پوهنه یا د هغې سرونو نه چې هغوی په مغزو کې یو څه لري د هغوی ته وخت ورکولو ته ضرورت دی د یو بل زغم ته ضرورت دی د یو بل ورغاړې وتلو ته ضرورت دی او په زمن کې افغانستان که موږ د ځمکې په مخ په نړۍ کې په دې باندې اعتراف کوو چې دا یوه جغرافیا ده نو بیا موږ مجبور یو لکه څنګه چې څنګه ګاونډي دوه کورونه سره تعامل کوي موږ مجبور یو چې په سیمه کې موږ مجبور یو چې په نړۍ کې تعامل وکړو او د خپلو ګټو پر وړاندې کې د خپل هیواد ګټو پر وړاندې کې خلکو نه غوښتنې وکړو او د تعاملاتو لمخې مخې ته نه شو یو بل مهمه ټکی چې زغړم اشاره ورته وکم ګورې د کار بازار ته د بشري قوې وړاندې کول د یوازې په خپل هیواد کې نه دي نو تاسو په سیمه کې یو مثال ورکولای شو هم تاسو وګورئ هم دا اوس په لودیس کې یا په اروپا کې که تاسو ډیرو مهمو شرکتونو ته سر ورخاره کوي یا ډیرو مهمو ادارو ته سر ورخاره کوي نو البته بدای ټی په برخه کې تاسو هندي انجنیرانو وګورئ او دا یو مثال دی په نورو ډیرو برخو کې هم نو کچیرتا مخکې ماده باندې بحث وکي بحث دا نه دی چې کزنی برخو تل ته پام وشي او خلک پکې وروزل شي او الته د کارمندنې د کار کولو چانس نه وي یا هغه برخه تل موجود نه وي من کولای شو چې خپل بشري قوا نورې وادونو ته ولېګو په قراردادونو باندې په تړونونو باندې او زمونږ دغه بشري قوا په هغه وادونو کې کارو کې د زمونږ د اقتصاد د پورته کولو لپاره ډیره مهمه خبره ده پات شو د دې وادونو
مسله په خنه سره ځوانانو ته دغه برخه کې ډیره پوښتنه راپورته کیږي دا هم حتمه نړینه ده چې حکومتونه په دې برخه کې کار وکړي چې ځوان په اواز توګم کولای شي که زده کړی وکړي ځان ورسوي کولای شي د افغانستان بهر ځان ته دنده پیدا کړي
ګورې دې خپل هڅې نه په غیر د خپل هدف نه په غیر د خپل موخې نه په غیر د خپل ځان خورول نه په غیر نه یوازې دا چې حکومتونه نشي کولای مشخصا یو مور او پلار نشي کولای چې خپل یو لوري خپل یو زوی هغه منزل ته ورسوي چې دی هغه یو بل سیال په هغه منزل کې ده تر ټولو مهم شی دا دی چې اول به انسانان خپل اهداف لري خپل کوشش بلري خپل موخي بلري خپل ارمانونه بلري او بیا به دغه ارمانونو پر وړاندې کې د امکاناتو نه استفاده کوي او دغه امکانات پر خپل کورنۍ او حکومتونو برابرۍ بشري قوه په ټوله دنیا کې ډیر زیاته مهمه ده تاسو وګورئ په لودیس کې یا کومه په جرمني باندې خبره وکړو تاسو پوهیږئ چې دلته نه قانون شته دی نه دلته طبي زیرمې شته دی نه دلته کوم بل څه شته دی بشری قوه دا خلک کار کوي د خلکو د کار نه د خلکو د ورځ مزدورۍ نه ټیکسونه ګرځول کیږي او دا ټیکسونه بیرته په مخه د ماتو باندې لګیږي او دا بیرته فابریکې دي او دا بیرته د حکومت سبسایډي نه دي چې اشخاص او تا ورکول کیږي یا کورنۍ او تا انسانانو ته او دا حکومتونه په دې باندې سیستمونه رامنځته کوي او په دې باندې مخې ته ځي نو موږ خو دا که یو هیواد یو چې موږ هم بشری قوه لرو هم طبي زیرمې لرو هم قانون لرو هم انرژي لرو هم ډیر خو فکر لرو تاسو وګورئ دا د دنیا په ګوډ ګوډ کې چې افغانان تللی دي که پخوانی دي که اوسنی دي که مخکې دي که په دې سلو کلونو کې دي افغانانو په خپلو برخو کې ډیر په ډیرو برخو کې ډیر ښه وړتیاوي څرګندې کړې دي تاسو وګورئ هم دغه تیر میاشت په برتانیا کې زمونږ یو افغان ډاکټر د شایي
دولت ډیر کم دی چې غرزنګ سپتمبر زمونږ نه پیغام
خپل خبره راټوله کوم افغانان ډیر خزر پیتونه لري منتها په وطن کې سیستمونو ته ضرورت دی یو والی ته ضرورت دی د انرژي نه استفادې ته ضرورت دی او دا د حکومتونو د سیاسي ارادې او د خپل اشخاصو له هڅو پرته ناممکن
دی ډیر مننه غرزنګ سپ لند تاسو ته وایي چې پروستیو کې ساسي پیغام افغان ځوانانو ته غوښتي په ځانګړي توګه باندې د دندو په لټه کې دي یا دوی نه دي توانېدل چې کار پیدا کړی. خا فکر کوم چې د غورځنګ صاحب اړیکه را سره پرې شوې ده. له تاسو ټولو قدرمنو نړۍ مننه چې ما سره په پروګرام کې پاتې شوې. هر یو په ننګرهار کې د ټولنیزو چارو پوخانۍ رئیس او همدارنګ افغان خبریال تاج ولی غورځنګ او مدني فعال ګلالۍ هوتک نن نړۍ مننه چې راغلې ما سره په پروګرام کې ملتیا وکړه او سره پاتې شوې. اوریدونکو له تاسو چې زموږ پروګرام واورېدو هغوی چې وکتلو هم نړۍ مننه. تر بل پروګرام چې زاوز مهم کاران ساسی په چوپړ کې ازريږي تاسو په لوي او بخون کې خدای تعالی سپارو. خو یو خبر روسي یو کې یادونه کوم چې بل سیشن به هم موږ د ځوانانو مرتبطه موضوع باندې خبرې اترې کوو. تاسو ته به لوړان دي موضوع په فیسبوک کې یاد کړو ته پروګرام خېچاري.